یک همکاری داره اهل تاجیکستان است و نامش سید عبدالقادر جلالوف است. ساعت 8 صبح با وقت افغانستان است. همکارم
دیره منه نظرخانه جان، سلامت و سه کرمدان عطب جشف قدر من آوردون که ده ساعت پا خبرونه که آوری چه ده افغانستان حکومت و ایچه روسیه او بریتانیا د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. د راپورونو ترڅنګ 219 پروګرامونه هم لرو، اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان حکومت د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب د ډاډمنېدو هڅې زیاتې کړې. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر وایي د ګردیز د ښار ماستر پلان په پلان وخت کې تطبیق سي. او امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا له سمندري پوځیانې خوشي کړل. دا هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته څیرمه له برید وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډي هڅې وسي. په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر د ډاډګیرنې او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړه. په دې برید کې وو افغان پولیس ووژل سول او لس تنه نور د درو ملکیانو په ګډون ټپیان سوه. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتیسکي تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ د دې لیدنه کتنې په اړه ازادي رادیو ته داسې ویل:
په دې لیدنه کې دوه اړخیزو اړیکو او ترګرۍ د دوه خونو سره د خبرې وشوې.
شغلی غورځنګ زیاته کړه چې روسیه به لس زره کلاشینکوفونه راتلونکې میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د ښار ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي. سید منصور سادات نادری تیر ورځ په ګردیز کې خبري خوندې ته وویل:
ما به زودترین فرصت بالای ماستر پلان شهر
دی وی موږ به په لنډ وخت کې د ګردیز پر ماستر پلان کار وکړو. د ښار جوړونې وزارت ان شاء الله ستاسو په خدمت کې دی. د ښار جوړونې وزیر زیاته کړه چې د پکتیا د ولسوالۍ لپاره به تر هڅوي پلان هم عملي کړي. په عین وخت کې سید منصور سادات نادری وویل چې تر اوسه په پکتیا کې د شونکو لپاره نوم رمزه که هم نه ده توزیع سوی چې دا د منلو نه ده او د پوهنې وزیر سره به په کابل کې دا ستونزه شریکه کړي. څو په نږدې راتلونکي کې ښوونکو ته د مځکو د ویش لړۍ پیل سي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې کله به د مځکې ویشل کېږي او په څومره وخت کې به د پکتیا د مرکز او ولسوالیو پر ښاري پلانونو کار پیلېږي. امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیانې را خوشي کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ وویل چې له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند سوی دی.
All indications suggest or tell us
د وی ټولې نشي دا شی چې زموږ د پوځیانو سم ساتنه سوي. دوی ته ډوډۍ رسیدلې او د خوب ځایونه ورته برابر کړي و. کله چې نن بیرته خپلو کښتیو ته ستنېدل بیا هم له دوی سره همکاري کړې ده. د امریکا دوی کوچنۍ بیړۍ د سه شنبې پر ورځ تیر وتی او له نړیوالو اوبو څخه د ایران اوبو ته ننوتلې وې چې ایراني ځواکونو وګرځولې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو وایي دا لس کسان یې د چهارشنبې په ماپښین د دې لپاره خوشي کړل چې دوی قصدن د ایران اوبو ته نه و داخل سوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا باراک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د منسک د تړون په اړه د روسیې د ژمنې مسله وڅېړله تر څو د دې تړون له مخې په اوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسېږي. د اوکراین حکومت او لویدیځ هېوادونو په دې باور دي چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیه بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملین وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته سوی سیاسي کړکېچ هوار سي. د کرملین په خبر پاڼه کې دې ته هم اشاره شوې ده چې دواړو مشرانو د سوریې او د کوریا د ټاپو وزمه د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول سوي دي. دوغان خبری آژانس د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د انتالیا په ښار کې یو شمیر سندونه او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې د مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي دي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره اړیکې درلودلې او له دې ډلې سره یې د لوژیستیک په برخه کې مرسته کوله. په انتالیا کې د روسیې کنسولګرۍ دا تایید کړه چې درې روسان نیول سوي، خو د نیولو د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبر یو ورځ وروسته تر دې خپور سو چې د داعش یو مشکوک کس په استانبول کې ځان وژونکی هم برید وکړ چې پکې لس جرمنان وژل سول او 15 تنه نور کسان ټپیان سوه. او د دې محل وروستی خبر دا چې په تاجکستان کې ولسی جرګه پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نومونه نه ایښتي چې درانه تلفظ کیږي او له نږدې خپلوانو سره دې واده نه کوي. د تاجکستان عدلیه وزیر رستم شاه مراد وویل چې بهرنۍ نومونه په ټولنه کې بیلتون راوستی دی. د تاجکستان د روغتیا وزیر نصرت الله سلیمزاده بیا وویل چې له نږدې خپلوانو سره د واده له امله معیوب ماشومان زیږي او اوس په تاجکستان کې تر 13 کلونو په لږومره کسانو کې څه باندې 15 سره معیوب دي. د ولسی جرګې پریکړه مشران جرګې ته استول سوی ده چې داسې ښکاري هلته به هم تصویب او بیا به ولسمشر امام علي رحمان ته د لاسلیک لپاره وړاندې سي. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا اسادی رادیو واوریدل. د اسادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. روسیې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ
او افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې کړ.
ولسی جرګه وایي د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته اکثره سختریزي افغانستان ته وشتي. په خوست کې د نری رنس ناروغي زیاته شوې.
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د تبرکوز په خلاله لري.
تر یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو: اساسي او بشري حقوق او د غراس ژوند په شیبو کې. دا آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنوی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شئ. روسیه او بریتانیا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په داسې وخت کې شوی دی چې ټاکل شوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې بل څلور اړخیزه غونډه وشي او پکې د سولې پلان تنظیم شي. تر دې غونډې مخکې د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو څلور اړخیزه غونډه جوړه شوې وه. د روسیه او بریتانیا د ملاتړ په باب نور تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
روسیې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ وکړ او په کابل کې د دغه هیواد سفیر الکساندر مانتیتسکی د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره تیره ورځ په دې اړه خبرې وکړې. د دې خبرو په ارتباط د ملي امنیت شورا ویان تواب خورزنګ ازادي راډیو ته وویل
روسي سفیر خپل هیواد تاسو ته ټول د خبرو فایل لپاره د هغه کلوګانبم ذکراتو د افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت
د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي غونډه وکړه او ټاکل شوی ده چې راتلونکي دوشنبه په کابل کې بل غونډه وشي. افغان چارواکي وایي چې پر روانه غونډه کې به د سولې پر پلان خبري وشي او د هر غړي هیواد مسؤلیتونه به روښانه شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی و دی وی چې د سولې پلان درې برخې لري. لومړی تر خبرو مخکې پړاو دی، دوهم له طالبانو سره مخامخ خبرې دي او درېمه برخه عملی پلان دی. په نړیوالو پیاوړو هیوادو کې چین او امریکا له طالبانو سره د سولې د خبرو په بهیر کې خپل استازي لري او د دې خبرو ملاتړ کوي. اوس یې روسیې حمایت وکړ او د روسیې د سفیر د ملاتړ تر اعلان مخکې تیره ورځ په کابل کې د بریتانیا سفیر د دې خبرو هم ملاتړ وکړ او هم میشمنه وکړه چې په دې برخه کې هیواد مرستې ته چمتو دی. په کابل کې د بریتانیا سفیر کارن پیرس ازادي رادیو ته وویل
موږ یو با ثبات او امن افغانستان ته ژمن یو. د بریتانیا صدر اعظم، حکومت او زما سفارت به تر خپل وسه هر کار وکړو سو د سولې په پروسه کې د افغانستان له ملاتړ سره مرسته وکړي. که چېرته افغانستان زموږ څخه وغواړي، موږ تخنیکي همکاري ته تیار یو.
له طالبانو سره د سولې لومړی ځل خبرې د جولای په میاشت کې هغه وخت وځنډېدي چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. اوس د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د بلې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی. د دغو ډلو ترمنځ اختلافات دا پوښتنه پیدا کوي چې د سولې خبرې به له کومې ډلې سره کیږي. خو حکمت خلیل کرزی روانه اونۍ په کابل کې وویل چې افغان حکومت د منصور له ډلې، د رسول له ډلې او په قطر کې د طالبانو له استازو سره بحث ته چمتو دی.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د روسی او د غرض د بریتانیا سفیرانو د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي روسیه باید طالبان پیاوړي نه کړي. کارن پیرس له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسوي. د ځینو راپورونو له مخې روسیه شایي له داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. یو روسی چارواکی دغه راپورونه رد کړي دي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه وخت چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي، هغه به د همدې ډلې له خطر په امان کې نه وي. کارن پیرس له ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې له خوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل:
the capabilities of the Taliban.
دا وی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي، نه یوازې افغانستان او نړیوال ټولنې ته بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسولای شي. هیڅ تضمین نشته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي، هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول شي. میرمن پیرس زیاته کړه د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره سوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کېږي چې دوی په تېر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلي دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي. دی وایي دا یوازې د خبریالانو او څېړونکو پوچ او دروغ خبرې دي. دغه روسی مقام وایي د تیوري له مخې هم حتی دا تصور نسی کېدای چې پوتین دی د تروریستي سازمان له یو لوړ پوړي چارواکي سره وګوري. د پوتین او منصور ترمنځ د لیدنې تر راپورونو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا رد کړی چې ګواکې د دوی استازو له روسی چارواکو سره د داعش له لوري پر ګډو ګواښونو بحث کړی وي. روسیا یو لاغو هیوادونه ده چې په یو ډول یې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغانستان غوښتنې منلې دي. زمیر کابلوف وایي په فبروري کې یو اندازه سپکې وسلې کابل ته لیږي، خو وایي افغانستان ته د وسلو د نورو ډولونو پر لیږلو پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي دغه راز ویلي کومه وسله چې په فبروري کې کابل ته لیږل کیږي د اوس لپاره کافي ده. دغه لوړ پوړي روسي مقام وړاندې ویلي و چې په جنوري کې به 10,000 میله کلاشونکوفونه افغان پولیسو ته ورکړي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ولسی جرګې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی وکړل او ویل چې افغان حکومت باید د دې پروسې په وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ د خلکو استازي خبر کړي. په دې پاین وخت کې د ولسمشر غنی یو بیان وویل چې د سولې د راتګ لپاره چې هر ګام اخیستل شوی، افغان حکومت خلک او په ملي شورا کې د خلکو استازي خبر کړي دي. د دې موضوع جزئیات یوسف خان زدران اوروي.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي، د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله مند کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. له دې یوه ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وار د مخه شرطونه وزنه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر غنی په ټولو ملي مسایلو او هر غټ اقدام کې د خلکو استازي په جریان کې پریخي او په مشوره دا کار مختبیایي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال سید ظفر هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو لپاره د هر ګام لا اخیستلو هرکلی کوي. دی وایي افغان حکومت له هر هغه ګام څخه هرکلی ورته هڅې کوي چې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب ګرځي. جمهور رئیس په ټولو ملي مسایلو کې د سولې د پروسې په شمول د ټولنې د ټولو قشرونو او د ملي شورا د غړو په شمول مشوره کړي او د سولې پروسه هم یو له دې ګامونو څخه ده. ټاکل شوی چې د څلور اړخیزه دې غونډې دویمه ناسته د رواني میلادي میاشتې په 13 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې د سولې د لارې د نقشې په ډول د کابل، اسلام آباد، واشنگټن او بیجنګ ترمنځ خبرې کیږي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه خپل نظر نه ده ښکاره کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې ډلې ډېر جنګیالي له تاوتریخوالي ستړي شوي او دا ډول ناستې د سولې پروسې د مخامخ خبرو بیا پیل دی.
سلام در برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا اموی دی نمانی، ندی منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله ډیری جنګیالي افغانستان ته تښتیدلي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دشمن وباله او همداراز په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د مخنیوي لپاره په ګډو همکاریو ټینګار وکاوه. موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یعنی پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته د څرګندونو په محل وکړي. په دې اړه تفصیل پاکستان د ازادي راډیو د خبریال زبیر شفق په راپور کې واوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی دا وکړی چې د مومندو باجوړ او ورغزو په قبایلي جنسیو کې د پوځي عملیاتو له امله تښتیدونکو ګڼ شمېر جنګیالي افغانستان ته اوښتي او هلته له داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوي دي. نوموړي همداراز ترهګري د پاکستان او افغانستان ګډ دښمن او داعش یا د اسلامي دولت وسلواله ډله د سیمې لپاره لوی خطر بللی او د مخنیوي لپاره یې پر ګډو همکاریو ټینګار کړی دی. افغان سفیر همداراز ویلي افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې په هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسۍ ته ژمن دی او ټینګار یې کړی افغانستان به چاته اجازه ورنه کړي چې خاورې د پاکستان پر ضد وکاروي. جانان موسازی دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف ستراتیجیک سټډیز تنظیم لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. جنرال موسازی دغه غونډې ته د وینا پر مهال دا کړی چې په افغانستان کې داعش وسلوال ډلې جنګیالي له قبایلي سیمو څخه ورغلي دي. افغانستان کې موجود داعش وسلوال ډلې نږدې 80% جنګیالي او مشران د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د پاکستان له مومندو اورګزو او بجوړ جنسي څخه مونږ ته راغلي. داعش د سیمې لپاره یو سنجیده خطر دی او که چیرې پر وخت یې غم ونه خوړل شي نو سیمه کې به حالات نور هم خراب شي. د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډو همکاریو ته ضرورت دی. ښاغلی موسازی هم درست د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مهم وباله او هیله یې وښوده چې اسلام آباد او کابل به په افغانستان کې د سولې لپاره ګډ کار وکړي. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته په اشاره دا پروسه په افغانستان کې د ثبات لپاره ضروري وبلله او ویې ویل که چیرې دا چانس له لاسه ورکړل شي نو سیمه به د سخت دریځۍ او بې ثباتۍ له چیلنجونو سره مخ شي. خدای مکړه که موږ په افغانستان کې د تشدد کموالي او په بشپړ ډول د له منځه وړلو لپاره دا مهمه موقع له لاسه ورکړه نو له دې امله به یوازې افغانستان کې تشدد او وینه تویدنه زیاته نه شي، بلکې سیمه کې به امنیتي چیلنجونه ډېر شي چې ورسره به د سیمې په هیوادونو کې داعش په څیر سخت دریځو ډلو ته د زیلو واړولو او پرمختګ فرصت په لاس ورشي. د موسازی په خبره پاکستان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره ډېر اهمیت لري. افغان حکومت د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري منصوبې بشپړ ملاتړ کوي او هیله خدا چې دا پروژه به ښایي پر افغانستان هم ښه اغېز وخندي. افغان سفیر په افغانستان کې د داعش یا تش په نامه اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پروت ننګرهار ولایت په لرې پرتو سیمو کې خپلې زیلې غوړولې دي. د یادونې وړ ده چې دغه ډلې د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت هم منلی چې لږ تر لږه اووه تنه پکې مړه او تر 15 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
او د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو پوري په همدغه صفه یعنی منځني صفه دولش پښنوي د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شئ. په خوښ کې د امیر روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډیره شوې او پیش یې 50% زیاتې شوې دي. په حکومتي روغتیایي مرکزونو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د ناروغۍ معاینه، تشخیص او درمل وریا دي. نجیب الله لوخیل له خوست په دیاړه راپور راستولې.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو دراجه لبولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهد الله هلال آزاده راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 توبرکلوز پیښې لرلې چې هغې جملې نه 620 بلغم مثبت سری پیښې وې. همدارقم په تېر 2014 کول کې موږ جمله 978 توبرکلوز پیښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پیښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بیخي زیات توپیر منځته راغلی ده. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ د پوره سوسپیکټ یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې پوره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خوست د توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخې مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ له 20 تر 28 پورې د نری رنځ شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورځي.
موږ روزانه تقریبا د 20 نه 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل مونږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت وو درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله خزینه ناروغ راوستې وایي
موږ یو زنانه وه هغه اروا په ټوخېدله. نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو تبه به یې سره به خروش کوي لرلو میرو بل کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړي. یعنې ورسته بس ټي وی کې وته بیا د ورته شروع کړه ټیسونه وړیا دي د وای وړیا دو بس ورسو کارټ مریض ته لی وزن کوي د ورو کوي میاش میاش.
د روغتیایي کارکونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
د روغتیا نړیواله مؤسسه وایي نری رنځ له ایچ آی وی ایډز سره یو ځای په نړۍ کې تر ټولو زیاتې وژونکې ناروغۍ دي. د ملګرو ملتونو د روغتیایي ادارې د نړۍ د 2015 میلادي کال د توبرکلوز یا نری رنز په راپور کې ویلي سره لدی چې له تیرو 25 کلونو راهیسې د نری رنز د مخنیوي او وقایې لپاره ډېرې هلې ځلې شوي. په نری رنز تیر کال په نړۍ کې 1.5 میلیون انسانان مړه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان وایي د هغې ډلې یو شمېر غړي نیولې چې ګمان کېږي د روانې میاشتې په سر کې په هند کې پر یوې پوځي اډې په برید کې لاس لري. د پاکستان صدراعظم نواز شریف ویلي دغه نیول شوي کسان د جیش محمد ډلې غړي دي. د موضوع تفصیل فریبا ساحر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو نن اعلان وکړ چې د جیش محمد په نوم ډلې څو غړي یې د هند پر پټانکوټ پوځي اډې د برید په تړاو نیولې دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې ومناسوي یاغي ډله ده د برید اصلي پلانونکي بلل کېږي. دا خبر 48 ساعت مخکې لاغ ورکړل سو چې ټاکل سوی د دغو دواړو اټومي لرونکو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړي ډیپلوماتان سره وګوري. هند د دغه برید په اړه داسې شواهد وړاندې کړي چې شی په پاکستان کې د جیش محمد ډلې دغه برید پلان کړی وو او وروسته پاکستان ژمنه وکړه چې د دې موضوع عمق به څېړي چې د پیښې تر شا د چا لاس دی. دغه برید د جنوري پر 2 نیټه د هند په شمالي ایالت پنجاب کې پر پټانکوټ پوځي اډې وسو چې 8 تنه هندي سرتیري پکښې ووژل سوه. د هند بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د وروستیو نیونو په اړه سمدستي څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه وزارت ویلي و چې دوی به د چهارشنبې په ورځ ناوخته پریکړه وکړي چې د هند بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی مقام سوبرامانیام جی شنکر به د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړي که څنګه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې حکومت یې د دغه برید د څېړنو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او په پام کې لري د څېړونکو یوه ځانګړې ډله د هند پټانکوټ هوایي اډې ته ولیږي. د نواز شریف دفتر وایي د پاکستان د لومړنیو څېړنو پر اساس د جیش محمد څو تنه غړي په همدې تور نیول سوي دي. د دې ډلې مشري یو اسلام پالی توندلارې مولانا مسعود اظهر کوي چې له اوږدې مودې راهیسې په کشمیر کې د هندي ځواکونو په وړاندې جنګېدلی دی. دغه منسوې ډله همداراز په 2001 کال کې د هند پر پارلمان په برید تورن سوه چې له کبله یې دواړه سیال هیوادونه د جګړو سرحد ته ورسېدل. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې یاغي ډلې روزي او وسلې ورکوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي.
امریکا له ایرانی چارواکو څخه د خپل لسو سمندري پوځیانو د خوشی کېدو لپاره مننه وکړه او ویل چې ایرانی چارواکي هم ژر لاس پکار شول او هم د دوی ځواکونو له امریکایانو سره د توقيف پر مهال ښه چلند کړی دی. د ایران سمندري ځواکونو د سه شنبه پر ورځ لس امریکایان چې په دوو بیړیو کې سپارول ونیول او دا کسان پرون خوشی شول. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر څنګه راپور چمتو کړی چې احمد شبری وړاندې کوي.
امریکا د ایران لوري د لسو امریکایي سمندري ځواکونو پر خوشی کېدو خوشحالي څرګند کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ د دغو لسو کسانو او د هغوی د دوو بیړیو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. د کارتر په وینا په دغو لسو کسانو کې یوه هم زیان نه دی اوښتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې ټولو نیول شویو کسانو ته د توقيف پر مهال هم د خوب ځایونه چمتو شوي وو او هم ښه ډوډۍ ورکړل شوې ده. جان کیری وویل ایرانی چارواکو د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره ډېری هڅې
وکړې.
زه غواړم د ایرانی چارواکو له همکارۍ او سمدلاس هڅې مننه وکړم. کله ناکله داسې شرایط رامنځته شي چې څرنګه چلند ورسره وکړو، کنه وضعیت ممکن له کنټرول بهر شي. زه د ایرانی چارواکو سمدستي او مناسب اقدام ستایم. د سیشن بی پورس دوه امریکایي وړې کښتۍ سهمن له نړیوالو اوبو د ایران اوبو ته داخله شوې چې ایرانی ځواکونه ونیولې. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وویل وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه بخښنه وغوښته دوی هغوی خوشی کړل، خو په واشنگتن کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن دا رد کړه چې امریکایانو له ایرانیانو بخښنه غوښتې ده. د امریکا دفاع وزیر بیا د سمندري ځواکونو د راخوشي کېدو په برخه کې د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری ډیپلوماتیکي هڅې وستایلې. د دې پیښې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې دوی خوشاله دي چې د خبرو او یو بل ته پترناوي د امریکایي سمندري ځواکونو د نیولو مسله هواره شوه او له سختو الفاظو او ګواښونو کار وانخیستل شو. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دوه پوځي بیړۍ له لسو سورلیو سره چې نه یې نارینه او یوه یې ښځینه وه د تخنیکي ستونزو له امله له کویت تر بحرین پورې د اوبو په لاره کې د ایراني ځواکونو له لورې ونیول شول. د امریکا دفاع وزارت ویل چې د چهارشنبه په ماسپښین دا کسان له دواړو کښتیو سره د فارس په خلیج کې د امریکا لوی کښتۍ ته چې الوتکې لیږدوي وسپارل شول.
ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د غرس بشری حقونه اوس د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو د دې خبرونه په دوام کې په دوه دوه پروګرامونو سربیره نور راپورونه هم لرو خو اوس توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې قسیم سولمل وړاندې کوي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبرپاڼې لمخي ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته چیرمن لبري د ورسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دوړخیزو اړیکو خبرې وکړې د افغانستان د شهر جوړونې وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د شهر ماستر پلان به په لنډ وخت کې تطبیق کړي امریکایي چارواکو له تهران مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیانې را خوشي کړل د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری تیر ورځ وویل چې له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند شوی دی د امریکا او روسیې ولسمشرانو پر ټلیفون خبري وکړې او سپین مانی ویلي باراک اوباما او ولادمیر پوتین تر ډیره د منسک د تړون په اړه د روسیې دښمنۍ مسله وڅېړله تر څو د دې تړون لمخې په اوکران کې روانې شخړې پای ته ورسیږي په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور ونیول سول او په تاجکستان کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې خلک دې تر دې وروسته پر خپل بچیانو داسې عربي نمونه نه شته چې درانه تلفظ کیږي او دغه راسې پریکړه کړې چې له نشته خپلوانو سره دې واده نه کوي
تاسې زموږ اخلاق آزادی رادیو اورئ د خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو پروګرام لرو خو اوس به سلطان محمد سرور درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
ګارډین ورځپاڼې خپلې وروستۍ غڼې کې لیکلي دي چې آسترالیا د هغو جګړو زیانمنو کسانو ته تاوان ورکړی چې د دغه هیواد ځواکونو په افغانستان کې کړی دي ورځپاڼې لیکي چې د آسترالیا دفاع وزارت د هرې جلا پیښې لپاره شاوخوا $10,000 ورکړي او تر اوسه یې تقریبا $2,800 زیانمنو افغانانو باندې $2,500 ویشلي دي خو ورځپاڼې لیکي چې د دغو تاوانونو پرې کولو یو پوښتنه رامنځته کړې او هغه دا ده چې هسې نه چې دغه پیسې د دښمنانو لاس ته پرېوتې وي او یا تروریستانو په یو ډول ګټه ترې اخیستې وي خو ورځپاڼې لیکي چې د آسترالیا دفاع وزارت دغه احتمال ردوي او په یو لیک یې پارلمان ته ویلي دي چې دغه پیښې په دقیقه توګه څېړل کیږي او پیسې کومې ډلې ته نه بلکې مستقیما د مړو شویو یا ټپیانو کورنیو ته ورکول کیږي دوی وایي دغه پیسې په هیڅ صورت کې د تروریستانو لاس ته نه رسیږي ګارډین زیاتوی چې د استرالیا د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د دوی له تګلارې سره سم امکان نه لري چې دغه پیسې د مخالفینو لاسته ورشي دغه چارواکي وایي چې دغه پیسې د وی پیخي په حق له دقیقو څېړنو ورسته چې چیرته کله او څنګه شوي او آیا استرالیایي ځواکونو واقعیا پکې لاس درلود کنه ورکول کیږي بلخوا د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې د افغانستان حکومت باید له خپلې ژمنې سره سم د سولې پروسه کې د ښځو د فعال ونډې لپاره لاره پرانیزي خبرونه لیکي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ژمنه کړې و چې په اقتصادي ټولنیزو او سیاسي چارو کې د ښځو د ونډې په حق له د ملګرو ملتونو پریکړه لیک د 2015 کال تر پایه پلي کوي او د سولې پروسه کې د ښځو د اغیزمنې ونډې لپاره یو پلان جوړوي خو خبرونه لیکي چې دغه مهلت پای ته ورسید او اوس حتی خپل افغان چارواکي هم وایي چې پلان تر اوسه تکمیل شوی نه دی خبرونه په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو او ستونزو تفصيلات لیکلي دي او په پای کې لیکي چې مرستندوی هیوادونه چپ خلو ناس دي او ګوري چې دغه مهلت تیر سو او د افغانستان حکومت د ښځو په مخ دروازې تړي د بشري حقوقو د څارنې د سازمان خبرونه لیکي چې مرستندوی هیوادونه باید وخی چې په خپل دغه غوښتنې کې جدي دي او خای په کابل باندې فشار راوړي چې د سولې پروسه کې د خزو د ونډې لپاره یو فوري پلان مطرح او اعلان کړي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلای سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګ مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چی د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل ده. برابرۍ اصل په دې معنا ده چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپل خداوند تعالی په قرآن عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشري حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولاړ دی که ځوانه دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې دی دا کم زیات کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې لپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي، او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډیره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي، دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مانی، قانون چې دی توپیر نه مانی، قانون چې دی تبعیض نه مانی، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وګړي باید د دې نه استفاده وکړي، او د هیواد د وګړي دپاره دا آسانتیا او بسیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 22مه ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي، او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي. دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده. په ټول قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملي کیږي، هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي. ټول وګړي د امنغه یو قانون چې دی، په هر کار کې دی، په هر ارسه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي، او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي، هغه به قانوني دی. او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی، او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 منځنۍ څپه
او اف ام سل اشاریه 15 صفحه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډه هغه هغه مره چې قانون وای هغه نه تطبیقیږي، په دې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنا ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هماغه عملي کوي. دا د برابرۍ حق خرابوي کنه. مثال درته درکوم چې که وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي کار کې، کار ته مقرر شي، قانون دا شی په جوته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید د هغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کیږي، او هغه څوک چې څوک نه پیژني، واسطه او ذریعه نه لري، هغه بیچاره وروسته پاتې کیږي. لدې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې، د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي، او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص و افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي، اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغلونه ده، او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی منځته راځي او د وګړو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو مال سره
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. تاسو به په ډیرو ودونو کې شرکت کړی وي، د بیلابیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبر یاست. داسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنۍ له درنو رواجونو شکایت کوي، او داسې به هم وي چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډیرې خوښۍ سره باسي. پرحال هر قوم پوه شو د هغوی دود. خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مو آشنا کړو. هیله مند یو چې لما محبوب شاه محبوب او وګمې رشیدی سره دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر پای پورې واوري.
درنو اوریدونکو، نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی. دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوې ده. د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده. په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاد شوې ده. په 1404 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته د غسیمه ونیوله. په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده. وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي. د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هیواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو. د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تیره شوې وي، نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي.
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي، یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره. اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري، ونډه نه لري. دوم ورځ د داماد نوبت دی، داماد خپل عروسی کوي او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي. د پلار کور نه چې د خپل ناوی وباسي او وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي، او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوانه تهیه شوي مالونه دي، یو لنګه غواده او بستری دی، زر دی، هر څه تر وړوکی یو پیالی پوری پلار ټول تهیه کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوی سره وړل کېږي د زوم کره. او زوم کره چې ورسیږي بیا نو نور دا ناوی والا نور نه پاتې کېږي هلته، فقط نو څو د کود پاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنیږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوی د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنیږي او ډیر ایساریدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چهارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غزانو شیندل دا د غزانو شیندل په مجموع کې ډیر په خوانه رواج ده. تر اوسه پوري کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غزانو شیندل دا عمومي یو رواج ده چې ناوی له خیره سره کور ته ورسېدله. دا د اوس د زوم کار دی، دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو موږ کوم خاص شی د تختیمی په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضی خبرې بیخي نه لرو، او دا هم نه لرو چې دا ناوی د کوره څه وخت ووځي، پلار کره څه وخت لاړ شي. دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوی د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګانو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي، هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډیر د څلور پنځه غواګانې حلالیږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده، هماغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمیږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنیږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شاه دوستان د واده کورنۍ ته پسونه، وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګي ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي، د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدر من اوریدن کو زمک همکار محبوب شاه محبوب ل گل پاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدون کې دی خو په نورستان کې اوسیدلې مرکه کړي او ل نوموریا په نورستان ولایت کې د واده د دود پاړه پختري
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډیر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیوړی دی کنه دغه ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو د سر په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي ورګنال ته غواګان اخلي وز مثلا غاوی دی زن رشتو کې غاوی ډیر لري تاسو نو کې کم اخلي یو کس په مینه ځان د خزه کوي کنه نو کورنۍ دغه مجبوریت په اساس باندې ډیر غاګانې لري زه خپل د سې پیښه شاهد مې چې مالي دلې چې دوه شو غاګانې دی واده په سره وسته شوې دي هغه غاګانې هم د سې غاګانې نه چې د غاګانې پر ډیر خې غاګانې نو یو غا تقریبا 15000 روپۍ قیمت لري کوي واړه د جنوبي ولایتون د ولور نه قیمت زیاتېږي
کمی غاګانې چې اخلي تاسو ویل چې دوه دې شیا مثلا لدی زیات یا کم سی په نورمال شکل څومره واګانې خستل کیږي
نه نه هغه واګانې نه لې ولې چې ټاکلې حد ولې نه معلوم کنه زړه ته دې شوې دي چې لسم هغه څه شوې پنځه لسم هغه څه شلم هغه څه شوې ولې د 500 پورې هغه څه شوې دي دا نو پر پلری پرشتو پسې کنه خلک د کورنۍ مشکلات ته ګورځن کورنۍ د وسل لري واګانې لري هغه څه شي پیسې لري نه اخلي مالونه لري هغه خلک زړه د تروي مالونه لري هغه ته خرڅې په بدل کې واګانې لري ځنه دې کورنۍ چې هغه دې وسنه لري کنه نو تقریبا کولای شي لستنه 15 واګانې دې رښتې په سر ورکړي دا نه ټاکره حد ولندې مړ
کله چې د واګانو یاد د بلور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شا او د ناوی د پارڅ د جامع خسل کیږي په څومره اندازې خسل کیږي کوم رنگونه اکثره غوډې خوخي
ته ته مخ کې ویل چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکو یم ګورم په نورستان کې وخم تیر کله دا خلکو ودونه ملي دلی ولې په کونړ کې یو د کپړو دکان هم لرم رښتونه نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړې دي ګنه دا ما ته ډېر خپته ده هغه د سیدی چې د ناوی د پار تقریبا دوه جوړې درې جوړې جامې لري هغه ډېر ادي جوړې لري ولې ته زر دستور په کیس قائم نه ده زر نه اخلي ډېر ادي ادي سوداګانی کوي مثلا د سنساري سامان د ناوی د پار لري هغه ډېر ادي سامان بوټ اخلي د بنگړي اخلي د څادر اخلي داسې ادي د شینې لري د کورنۍ د پار وسکم ملمانه چې راځي هغه د پار وسله کومګه د پښتانه چې د کورنۍ ولایت خلک یاد نور ولایتونو خلک یاد ننګرهار ولایتونو خلک هغه د دستور لري چې کورته د ملمر شنه هغه ته حداقل جامې خور کوي کنه خو د نورستان خلک به جامې نه ور کوي هغه په ځای باندې رومیلو نه ور کوي همدغه سره رومیلو نه اخلي ملما ته خور کوي نور څه خاص راوړ نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول دي
د ناوې د پاره اټکل شوی جوړه چې حال تمام معلومات کړه لري کنه سره جوړه هغه خلک د تیز رنگونو ډیر زیات خو خیا او نارینه یې سپین رنګه غوندي اکثر سپین رنګه غوندي خو هغه جامې مرتبط نه پرې دي خو د ځانان ترمنځ رښخند لګي یعنی مقصد مې بده کې چې په مالی دلی دي کنه چې پر الګ باندې جوړه شو کولې ده رښخند سره لګولې ده ځکه تاسو تاسو سره کوم کار شوی ځکه مې ولیدل چې واده هغه د واده حلق پسې د ملګرو له خوا د سرلی لکې تړل شوی واده هغه بلمن پسې هغه هغه دومره پر رښخند کې پر هغه باندې خپل کلیم وروښلو
کله چې واده شروع شنو تبي ته چې ملمانه بم راځي او ملمنو ته خواړم پخې چې ډول خواړه پخې کیفیت چې ډول لیڅي او څه پخې
د زړه هغه خوراکونه ډېر ساده دي خو د سنې د چې زمون په منطقه زمون د منطقه په شان چې اوسه مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم لري چې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په خوخه کوي کنه هغه د سیرلی وخه سیرلی علالي ډېر د سیرلی علالي او کورنۍ چې وصل لري د شپېتا ویو پر سیرلی علالي مالونه لري نو بیا هغه هم د سې چې نیم پخته صحیح نه پخه مخبل یو واده کې لیدلی و چې یو خخه پخته مرا واخستله پخته کې وینه و چې نو مې نه خوړل لګرته مې کې خوځله خو واخه نه پخته هغه د سې انګری چې دغه نه پخته خوخه شیدا د صحت لپاره خې سړې محکمې کنه اوس مونږ واخه ډېر خې پخو تر هغه پورې چې صحیح پخ شوی نه راخ نه هغه به نه پخته پخې ورجه به کې تر ډېر حل نه لیدل کېږي زمې د شکر عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه ورجه پخې هغه هم د سې نه پخې چې ته پر پلاو بینه ماته کې بلکې ډېر ساده ورچی جنده یې
کله چې واده وشي لو واده وروسته بیا لکه مثلا په نور سیمو کې داسي چې د واده په سبب باندې خلک راضي مبارکۍ ته راضي آیا دغه دوه دلته شته کنه
په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو ملمر راغی غیزن سره مال لوستو نه مال به تا غل برته لاله
کور کې به نه پرې دی نو دغه سم ملمانه راځي چې ملمانه ځان سره مال راوړي نو ارسو نه غوخه چې پراته مال باندې
او وی په توفی کې یوازې یوازې دغه مال راوړي کنه مثلا په نور سیمو کې د سړي چې توفی کې د کور لپاره ځینی سامان اخلي ځینی خلک ګولان راوړي او وی څه کوي
نه نه ګولان خو بيخي نشته دی دغه نور توفی دغه توفونه خلک ډېر لري پاتې دي سړی چې خره کې چون تیرې نو هغه ډېر تر بیر سہولیات او ترقې نه به برخې کنه خو چې هغه ډېر مینه ده ډېر زته مینه ده دا ډېر مینه باندې یو بل ته سره لګي ګوره کوي چرته دغه ته وګورو مدد ته وګورو نو به دغه مال قیمت چې دی د دې توفونه ډېر زیات دی موږ تاسو چې چاره توفولو کوي به ضرور به به دوه زره به درې زره روپۍ قیمت ولري خو هغه د سروې هغه ته به چې تقریبا یو زره روپۍ قیمت لري
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اوومې ورځې ناوي د پلار کړې زی همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې دغه دوه دلته څه ډول دی
اوس د دې لپاره داسې مادر حد نه ټاکل شوی نو اوس کنه پاول ورځ خو نه کېږي خو که په دویمه ورځ لاړه په درېیمه ورځ لاړه یا په څلورمه یا هم په اوومه خو دا دواړه کورنۍ جوړښت دی کنه چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شي
او ناوي چې راوړي دود څه ډول دی
ناوي داسې ده چې تاسو نورستان په باب ډېر ښه پوهېږي هلته سړکونه نشته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي که چېرته کلي سره نږدې وي کنه خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانه وي همداسې بل کلي ته وړي که بیا چېرته لرې نو په ډولۍ کې
وړي کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي یعنې د شا کور ته ویسي هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي آیا شته
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې ډز دی مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې را رسولې ده هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې وي خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي د کلاشینکو په سټلو د راکټو داسې ډزونه چې غوګونه به در باندې کی مې لیدلې چې لاول ډز د راکټ کیږي غر باندې انداخ کوي به راغن وروسته سټلو والی په ځد سره ناسي یو ترمن ډز کیږي بل ترمن ډز کیږي همداسې ته ډیر حد پر مې لیدلې چې وسټلو تر دونه حد پر ګرم شوی او خپل په دونه ضد کرا غل چې په سټلو باندې لاس کې خو دغه لاس وسې زو په غړې ته وپتلې همداسې روان او د سازو موسیقي په اړه کتاب خپله وکړه نو هغه کله چې شپه شي کنه نو دا خلک یو دغه د ستار و هیو منګي و هي او خپل د غټه ټیکونه ور سره دي نو ډېر مس خلک دي نو ټیکونه ور سره دي ګډاګار هم ته کوي خبي حساب
د خغلی ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځنګړي محلي موسیقي موجوده ده چې ځنګړي مینوال لري د موسیقي آلات د نورو په پرتله ساده دي دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولی غږوي همدارز یو بل کوچنی تمبل چې نرای غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي
خو ګوریدونکو دا د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کوم رادیو تلیکون راستول پته مودا دی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده د خدای په امان
چھد وکڑا بہانا جدر نلاڑم بے وفارا دیکھا دو کاز در نلاڑم وکڑا بہانا جدر نلاڑم بے وفارا دیکھا دو کاز در نلاڑم خیر دیکھا غریب یوما جڑتا دے قریب یوما خیر دیکھا ممین آئے گل پشان حسین اے دے تل خوش آلائے دے تل خوش آلائے دے تل خوش آلائے دے تل خوش آلائے خوبو چنو می ولی دلی نو دی والے غلے غلے را کتلے سمر خوبو چدڑ میں نہ بدلے نو دی والے ہر لحظہ رات خندلے ولے دے قتل کاو سر بدے خوڑل کاو ولے دے خندل کاو حسن دے وجل کاو دے تل خوشالے دے تل خوشالے دے تل خوشالے دے تل خوشالے